ماشم شپږ بجې سوې درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري خپرونو اوله زه فرشته جلالزی درته وړاندې کوم. د ماښام تر شپږ نیمو بجو پورې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خپرونه کې به تاسې د سهارګل په نوم د هغې څوارلس کلنې نجلۍ خبرې واورئ چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي چې د بغلان پولیس وایي له مرګه وژغورل سوه. دا تقریبا اووه میاشتې د کور په وزیرخانه کې بندي ساتل شوی وه او د بیلابیلو شکنجو ښکار ګرځېدلې ده. د بغلان د ښځو د چارو د رئیس سره مو هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو د رپورټونو لړۍ له خبرونو څخه پیل کړو. اول به فراح هیواد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د طالبانو د مشر ملا عمر نوم د اف بی آی له تور لیست څخه لرې شوی دی. د پنجشیر چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه امریکایي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو سره وتلي دي. د ایران د اپوزیسیون یو ډېر سابقه دار غړی ابراهیم یزدی چې د ایران د اسلامي انقلاب په پیل کې د یوې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیرو په اتکاله باندې محکوم شوی دی. د مصر د لیرې کړې شوي جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه له درې میاشتو ځنډ څخه وروسته پیل شوه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نوم د اف بی آی له تور لیست څخه لرې شوی دی. دغه سفارت د یوې مطبوعاتي اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د ملا عمر نوم لا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د ده په حالت کې کوم بدلون نه دی راغلی. له دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې د ملا عمر نوم د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په نتیجه کې د امریکا له تور لیست څخه لرې شوی دی. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه امریکایي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو سره وتلي دي. د پنجشیر والي کرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پنجشیر ولایت امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو امریکایي ځواکونه تر دې له هغه ژر ووتل چې دوی توقع لرله. نوموړي وویل د دوی وتل د پنجشیر په امنیتي وضعیت منفي اغیزه لرلی سي. په پنجشیر کې د امریکایي ځواکونو د یوې پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې ډلې په چوکاټ کې پراته وو. دا او د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د ایران د اپوزیسیون یو ډیر سابقه دار غړی ابراهیم یزدی چې د ایران د اسلامي انقلاب په پیل کې د یوې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر په اتکاله باندې محکوم شوی دی. په دې اړه د هغه د مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل چې اتکالن یزدی چې د ایران د ممنوع شوي ډلې جنبش ازادي مشر دی د امنیتي تهدیدونو په تور محاکمه سو. پر د تور لګول شوی و چې ملي امنیت پر ضد فعالیت کوي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دې هیواد سمندري قواوو یو لوړ رتبه قومندان وایي که تهران لازمه وګڼي نو د دې هیواد لپاره د نفتو د ترانزیت د لارې تړل تر هغه ډیر اسانه کار دی چې یو ایرانی د اوبو یو ډک ګیلاس وڅښي. حبیب الله سیواری د ایران د انګلیسي ژبې تلویزیون پرسته وویل دا به یو ډیر اسانه کار وي چې ایران د هرمز تنګې چې د تیلو د انتقال مهمه لاره ده چې او د فارس خلیج له اوقیانوس سره مشلوي وتړي خو دوی اوس وخت دغه پلان نه لري. په دې اړه به په روانه خبري مجله کې مفصل راپور واوړئ. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د سوریه دولتي خبری رسنیو د راپورونو لمخه د دې هیواد مقامات او 250 بندیان چې د حکومت لخوا د مظاهرو چیانو د زپل پر وخت توقف سوي و خوش کړل. د سنا اجانس وویل پرته له هغو بندیانو چې لاسونه یې په وینو سره و نور 255 کسان چې د مظاهرو پر مهال نیول سوي و خوش کړی سول. د بندیانو خوشی کول په سوریه کې د وینو تویولو د پایته رسولو لپاره د عربي ټولنې د سولې د پلان یو برخه ده. دا بندیان وروسته له هغه خوشی سول چې یوه ورځ وړاندې د عربي ټولنې د څار یوې ډلې په دغه هیواد کې خپل کار پیل کړ. څو وګوري چې آیا د سوریې حکومت د سولې دغه پلان عملي کړی دی که نه. د مصر د لیرې کړې سوي جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه د درو میاشتو ځنډ څخه وروسته نن د قاهرې په محکمه کې پیل سوه. ښاغلی مبارک له امبولانس څخه راکښته سو او په تذکره کې محکمې ته یوړل سو. له هغه سره د دوه زامن حبیب الا او جمال او د د رژیم د کورنۍ چارو په خوانی وزیر حبیب آل عدلی او د امنیت شپږو رئیسانو سره یو ځای نور کسان محاکمه کیږي. شمالي کوریا نن د پخوانی مشر کیم جان ایل د شخولو دوه ورځنی مراسم پیل کړل. د کوریا دولتي تلویزیون د لسګونو زرو ویرجنو عکسونه خپاره کړل چې د پیونګ یانګ په ښار کې د خپل پخوانی مشر د جنازې د وړلو پر وخت تعظیم وړاندې کاوه. او یو مسافر وړونکی الوتکه نن د قرغیزستان په جنوب کې د اوش هوایي ډګر پر رنوی وشویدله. د الوتکې یو وزر مات سو او اور یې واخیست. په الوتکې کې ټول دوه اتیا مسافر او عمله سمدستي له الوتکې خارج سول. یوازې دولس کسان ټپي سوي وو چې د هغو علاج وسو. نور هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. دا او د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ده. د جرمنی د دفاع وزیر وایي دوی په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي. له الماری ورځپاڼو سره مو د جرمنی د دفاع د وزیر د وروستي مرکې جزئیات واوري. د بهرنیو چارو وزیر زلمای رسول نن هرات تللی او هلته د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستل کېدو سره موافقه کوي او د سولې خبرو ته لیواله دی. په دې خبرونه کې به د بغلان پروختون کې د هغې څوارلس کلنې نجلۍ خبرې واوري چې له څه مودې راهیسې په زیرخانه کې بندي وه. د پولیسو په وینا د دغې نجلۍ نوکان ایستل سوي دي او پښې یې ماتې دي. په خبرونه کې به د دغو نورو مسایلو تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم درته ولرو خو کم وخت درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې د مرستندوی ځواک ایساف له ماموریت څخه تقریبا لس کاله پوره کیږي او نن سبا له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال خبرې روانې دي. د نورو هیوادونو په ډله کې جرمني هم په ایساف کې ځواکونه لري. د آلمان شپیګل آنلاین مجلې د جرمني د دفاع وزیر ښاغلي توماس دومیزیر سره د ایساف د ماموریت او د جرمني ځواکونو د ونډې په اړه مرکه کړې ده او هغه د دغې مرکې په یو برخه کې ویلي چې موږ افغانستان کې خپل ټاکلو هدفونو ته نه یو رسیدلی. د دغه مرکه مهمه برخه به د جناقه الکوزی پر پورت کې واوري.
د آلمان دفاع وزیر خاغلی توماس دومیزیر د شپیګل آنلاین د مجلې د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې ناتو په افغانستان کې خپل لسکلن ماموریت څخه څه شته لاس کړی داسې وویل. دا په دې پورې اړه لري چې سړی خپل اهداف څه ډول ټاکي. په مسلې باندې روانو بحثونو په اړه غواړم د 2001 کال په مني کې د جرمني د فدرالي پارلمان غونډې یا بحث ته نظر واچوم. هغه مهال د آلمان سیاسي ګوندونو لکه زرغون ګوند او سوشل ډیموکرات ګوند او نورو داسې یو تصویر یا لید وړاندې کاوه چې د بشري حقونو په اړه اندېښنې زیاتوي او په افغانستان کې د خپل هیواد د وسلوالو ځواکونو په مرسته د جرمني په معیار یا ماډل د ډیموکراسۍ د پلي کولو خبرې کولې. کچیر موږ خپل اهداف په همدې معیارونو برابر کړی وي نو په صداقت سره وایم چې موږ په افغانستان کې خپل هدفونو ته نه یو رسیدلی. د شپیګل آنلاین خبريال د جرمني د دفاع وزیر خاغلی توماس دومیزیر څخه پوښتنه کړې آیا دا ډول ارزونه عاقلانه او پر ځای ده. میزیر په جواب کې ویلي دا بیخي عاقلانه او پر ځای ارزونه ده او په عین حال کې موږ ډیرو ته دردونکې هم د خپل هدفونو بیر تیار کړو. دا هغه مهال یو ضرورت وو. مقصد دا نه و چې موږ د په خیالي هلو پسې روان شو. که چیرې موږ داسې ورزو چې د خپل راټیټو شو هدفونو څخه مو څه ترلاسه کړي نو په یقین سره چې په افغانستان کې لاسته راوړنې هم لرو. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د وخت په پرتله زیات ښوونځي جوړ شوي، روغتیایي خدمتونه او اسانتیاوې زیاتې شوي او خلک د نظر د اظهار لپاره زیاته ازادي لري. که موږ له خپلو ټاکلو هدفونو او لاسته راوړنو څخه راضي هم نه اوسو بیا هم باید په افغانستان کې دا ذکر شوي لاسته راوړنې ومنو. په عین حال کې دا مهمه ده چې په واضح او څرګند ډول ووایو په افغانستان کې لا هم رښتینې ډیموکراسي نشته او ممکن هیڅکله هم په دې هیواد کې واقعي ډیموکراسي عملي نشي. د جرمني دفاع وزیر خاغلی دومیزیر په افغانستان کې د ناتو د هدفونو د لارو خانه کولو په اړه ویل په افغانستان کې لومړی سره زموږ هدف دا و چې دا هیواد به یو ځل بیا د نړیوال تروریزم او تروریستانو د فعالیت په مرکز نه بدلیږي، یعنی کوم حالت چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله مخکې و. دا هدف مو بیخی ډاډمن کړی دی. دوهم هدف دا و چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت باید افغان مشرتابه ته وسپارل شي او هغوی پر مخ بوزي. په دې معنی چې موږ به افغاني امنیتي ارګانونه روزو او غښتلي کوو به یې. په دې کار کې هم سم پر مخ روان یو، خو بیا هم باید چې د 2014 کال له ختمېدو مخکې دغه هدف ته د رسیدو په اړه د زیاتې خوشبینۍ پر ځای له احتیاط څخه کار واخیستل شي. د شپیګل آنلاین خبریال د آلمان له دفاع وزیر څخه پوښتلي، تاسې د افغانستان په شمال کې د ډیرو حساسو سیمو لکه بغلان او قندوز د امنیت خبرې کوي. په دې سیمو کې پوځي قمندانان په ډاګه وایي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو له نیټې څخه حتی دوه کاله وروسته به هم له وسلوالو سره د جګړو بندېدل حقیقتونه لري. تاسې څه فکر کوئ؟ د آلمان دفاع وزیر ښاغلی میزیر د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي، زه د راتلونکي وړاندوینه نشم کولای، خو په دې اړه په اندېښنو پوهیږم. په تیرو دوو کلونو کې موږ په بغلان او قندوز کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او تلفات مو هم درلودل. په راتلونکو دوو کلونو کې به همدې سختې ستراتیژۍ ته دوام ورکړو تر څو په وسلوالو غلبه حاصله کړو، خو بیا به هم قندوز او بغلان بې ثباته وي. دا سیمه زموږ او وسلوالو دواړو لپاره ستر تاکتیکي اهمیت لري او دا ځکه چې له دې سیمې څخه شمال ته اکمالات رسول کیږي. د افغانستان له شمال څخه د عسکرو ایستل به ډیره سخته مسله وي، خو د جرمني د دفاع وزیر په توګه به اجازه ورنه کړم چې نه یوازې په بغلان او قندوز کې بلکې د افغانستان په ټولو شمالي سیمو کې د امنیت خلا رامنځته شي.
قضاوت ستاسو.
د امو دریا په حوزه کې د تیلو د استخراج تړون نن په کابل کې د افغانستان د کانونو د وزیر او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د کانونو وزیر وویل چې د لومړي سروې له مخې په دې حوزه کې کابو 90 میلیونه بیرل تیل سته. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د افغانستان د حکومت د ځینې وزارتونو لوړپوړي چارواکو او یو شمېر چینایي پانګوالو او متخصصینو هم حضور درلود. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دغه تړون د لاسلیک غونډې ته ورغلی وو او پر جزئیاتو یې له کابل رپورټ لري.
په پام کې ده چې د امو سیند د حوزې د تیلو د ویستلو چارې د راتلونکي لمریز کال د تلې په میاشت کې پیل شي. د افغانستان د کانو وزیر وحید الله شهرانی وویل د امو سیند د حوزې د تیلو د ویستلو تړون د 25 کالو لپاره د CNPC په نامه له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. شهرانی وویل په دې پروژه کې به یاده کمپنۍ 400 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. شهرانی د پروژې په هکله وویل،
حوزه و مدلیات عمدتا در ولایت فریدپول و قسمان در ولایت فاریاب می باشه و مقدار تخمین شده نفت که در
آمو دریا د حوزه ډیر برخه د سرپل او یو برخه د فاریاب په ولایت کې پراته ده. په شپیتمه او یایمه لسیزه کې چې کومه سروې وشوه په کې 80 میلیونه بیرل تیل تخمین شوی دی. کله چې پروژه پیل او نورې څېړنې وشي دا امکان شته چې د تیلو اندازه له دې هم زیاته او د ګازو زیرمې پکې وموندل شي. د دې تړون داوطلبي له نړیوالو معیارونو سره سمه ترسره شوې ده.
د کانو وزیر وویل له 2011 میلادي کال راهیسې دوی هڅې تیزې کړې وې چې د دې حوزې د تیلو ایستلو ته معتبرې کمپنۍ راوبولي. د وویل په دې موده کې د دې پروژې داوطلبۍ ته د یوې پاکستانۍ کمپنۍ په ګډون 12 کمپنۍ چې ټولو یې نړیوال شهرت درلود حاضر شوې، خو د یو لړ کره څېړنو وروسته چینایي CNPC کمپنۍ وکړه شول چې د افغانستان په شرایطو برابره وخیژي او داوطلبۍ وګټي. شهرانی هیواد ته د دې پروژې د مالی ګټو او خلکو ته د کارموندنې په هکله وویل،
یو کال امتیاز ده د خام نفت استخراج نه. کله چې دا نفت استخراج کیږي فی بیرل نه 15% حکومت حق ده. بیا کله چې دا شرکت خپل د استخراج مصارف پوره وکړي هغه محاسبه کیږي، وضع کیږي، منفی کیږي، کوم مفاد شرکت کوي د هغه په نتیجه کې هغه نه بیا د حکومت سهم چیده یا برخه چیده هغه 80% ده. او دریم قلم د حکومت د عوایدو د پروژې نه د شرکت کوم مفاد چې د شرکت برخه کیږي هغه باندې حکومت 40% مالیات برای عایدات اخلي. او څلورم قلم چې هغه کوچنی قلم ده هغه کوم ځمکه چې دوی ته ورکول کیږي د اکتشاف او استخراج لپاره کوم ځای چې دوی ته ورکول کیږي کرایي سطحي زمين اخلي.
د CNPC د کمپنۍ مشر لو ګونګ جون وویل دا تړون د چین او افغانستان ترمنځ د دوستۍ د لا پراختیا ښه ثبوت دی او نتایج به د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده او د خلکو پر ژوند د پام وړ اغیز وکړي. د قانونو د وزارت د معلوماتو لمخه د لوګر د مس عینک ل پروژې ورسته د امو سین د حوضې د تیلو د ایستلو پروژه دوهم لویه پروژه ده چې ل چینی کمپنۍ سره لاسلیک کیږي. کارپوهان وای په دې چارو کې تر ټولو مهمه مسأله شفافیت ده. دوی وای په هیواد کې داسې نورې پروژې هم بهرنیانو ته ورکړل شوي دي چې د شفافیت په هکله اوس هم د خلکو پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن هرات ته تللی و او هلته یې په یوه خبري غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د حکومت د روغې جوړې د خبرو پر پروسه باندې څرګندونې کړې دي. ده پر دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ ترسره سي. په دې ارتباط له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هرات خپل سفر دلته د اړوند اداري چارو څارل او د هرات پوهنتون محصلینو او استادانو او شمیر ولسي مشرانو سره لیده کاته یاد کړه. د چهارشنبه په ورځ د هرات لرغونی ارک خبریالانو سره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې قطر کې طالبانو سره د یو ادرس جوړښت تایید وکړه. ویل نړیواله ټولنه د سولې همکاري ورسره کوي خو پروسه هغه وایي د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي. افغانستان اساسی قانون ومني تاوتریخوالی خلاص و تروریستی گروپونو سره تماس و نلری. اب زمونږ د تیرو لسکلونو بریاوې نه یوازې دا چې متضرر نه کړي باید لا پیاوړي شي، نو د دغې پروسې لپاره یو ادرس په کار و چې زمونږ لومړی انتخاب د مخالفینو لپاره افغانستان کې دننه بیا د سعودي عربستان په شمول نور هغه هیوادونه و چې ممکن وي. دغه ادرس د طالبانو یو سیاسي دفتر نه بلکې یوازې د خبرو ادرس ګڼلی شو.
د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لار کې لا هم د شپې عملیات د بندښت په شرط ټینګار لره. پرته له دې چې جزئیات روښانه کړي ویې ویل خبرې روانې دي، له پرېکړې د مخه څه نشي ویلی. خو تر کومه ځایه چې په قطر کې طالبانو ته د ادرس د جوړ خبره شوه، په هرات کې ګڼه سیاستوال او عام وګړي هر کلی کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه ازادي راډیو ته غږېدلي مثبتو پایلو ته هیله من دي. په هرات ولایت کې د کارپوهانو د ټولنې غړی او د هریوا په نوم د مجری مدیر خلیل فایز تیموری هغه وایي زه په قطر کې طالبانو ته د ادرس جوړښت هر کلی کوم په نیک پالې ګڼم. د یوه افغان په صفت خپل دولت څخه هیله لرم چې قطر کې د سولې بهیر سره مرسته وکړي څو په دغه ډول د خدای په توقعات د تلپاتې سولې لرونکي شو. په قطر کې د طالبانو لپاره د ادرس جوړښت د امریکا او جرمني هیوادونو په ګډو هڅو ویل کېږي پر مخ ځي. راپورونه دوه اونۍ رئیس نړیواله رسنیو کې ګرم خبریږي، خو باید ووایم چې طالبانو په رسمي بڼه نه د دغه خبر رد او نه هم تایید کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دغه اوله خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې ده. وروسته به د سیمې او نړۍ پر حالاتو هم تاسو ته وروستي رپورټونه وړاندې کړو. خو سملاسي د افغانستان د لوی څارنوالۍ وروستي څرګندونې واوري. لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه دغه ادارې ته کومه داسې دوسیه نه ده رسېدلې چې د ځمکې په غصب کې دي د لوړ پوړو چارواکو لاس لرل څرګندوي. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا دوی ته دېرش دوسیې رسېدلې، خو په دې کې د کابینه د هیڅ خړینوم نسته. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق د دغه مسلې جزئیات وړاندې کوي.
لویا سرنوالی منی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو کې د لاسلرلو په تور لزګونه دوسیه ور رسیدلی، خو وایي چې په دې کې د کابینه د زینو غړو نمونه نشته. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لخوا دوی ته کابو دیرش دوسیه رسیدلی، خو په یوه کې هم د کابینې د اوسنیو غړو او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو نمونه نه تر سترګو کیږي. د خاغری نظری په خبره کې چیرې رښتیا هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې له ادارې سره د لوړ رتبه چارواکو کومه داسې دوسیه وي دوی تیار دي چې په اړه یې څېړنې وکړي.
کوم لیست چې د قضایا او د ریاست نظارت په تطبیق ستراتیژي مبارزه با فساد اداري نه مخته راغلی دی. ما هغه لیست ټول وکتلو. په دغه لیست کې تر اوسه دغسې یوه قضیه موجوده نه ده چې په هغې کې د کوم لوړ پوړی چارواکی د دولتي یا د کابینې برحال غړی په دې کې ملوث وي او داسې قضیه مخته تر اوسه نه ده رارسېدلې.
رحمت الله نظری سرګند کړه کومې دوسیې چې دوی ته رسیدلی یوازې د کابینې د دوو پخوانیو غړو صدیق چکری او احسان زیا نومونه پکې شته چې د ده په خبره احسان زیا د خپل وزارت پر مهال خپل یو کارکوونکی له دندې ګوښه کړی او د صدیق چکری دوسیه کله چې له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون شي هرومرو پر مخ وړل کیږي. دا یو شمیر دولتي چارواکو او زورمندانو لخوا د دولتي ملکیتونو او ځمکو غصب او په دولتي ادارو کې بډې او اداري فساد له هغو ستونزو څخه دي چې له امله یې پر افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه کیږي او افغان حکومت یې سخت رنګ بدی کړی دی. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله الدین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب کوونکو پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي او په اړه یو شمیر دوسیې د سیړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي چې ځینې لوړ پوړي چارواکي او د کابینې یو شمیر غړي هم پکې ښکیل دي.
خپل اسناد لري، دا اسناد مونږ ورلیږلي څارنوالۍ ته. اوس د نوبت د څارنوالۍ ده چې دوی باید په اساس د قانون هغه خپل وظایف انجام کړي، یو تحقیق مجدد وکړي، بیا تحقیق سي صورت دوا برابر کړي د دوی په مقابل کې که د مونږ اسناد معتبر وي. نه یو وزیر یا دو وزیر یا مثلا نور عالی رتبه مامورین دي چې باید د نه پوښتنه وسي.
سره له دې چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر کرزی د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي اقدام کولو اعلان کړی، خو ویل کیږي چې لا هم دا شومه پدیده په دولتي ادارو کې شته. بلې خواته یو شمیر کتونکي وایي چې له زورواکو څخه د دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو او په دولتي ادارو کې د بډې او اداري فساد د مخنیوي لپاره د دولتي ادارو ترمنځ لازمه هماهنګي هم نشته، چې ښه بېلګې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې او لوی څارنوالۍ ترمنځ دا ډول ضد نقیص څرګندونې دي.
قدر منو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې خبرونې تر پای پورې ځینې مهم مسایل راخلو. د سیمې حالات ته پکتنه وکړو او سملاسي له افغانستان رپورت لرو. قضایي چارواکو له خپلو ټولو ولایتي او مرکزي چارواکو څخه غوښتنه کړې چې په قضایي چارو کې دي آساني رامنځته کړي او د خلکو ستونزې دي په لنډ وخت کې حل کړي. دغه غوښتنه افغان قاضي القضات د هغه څلور ورځني کانفرنس په پای کې وکړه چې قضایي چارواکو ته په قضایي چارو کې د سادګۍ او اسانۍ لپاره جوړ کړی وو. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
د لوړ پوړو افغان قضایي چارواکو په خبره کچیر په قضایي چارو کې د خلکو د دوسیه جر فیصله نسی او باور یې ترلاسه نسی، دا به د خلکو او قضا ترمنځ فاصله لا ډېره کړي. اوس مهال ډېر افغانان دا شکایت کوي چې قضایي دوسیه ځنډیږي، اداري فساد وجود لري او ستونزو ته یې پام نه کیږي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي چې د قضایي چارو د ساده کولو د څلور ورځني کانفرنس په پای کې خبرې کولې، د ولایتونو او مرکز له ټولو قاضیانو وغوښتل چې باید هڅه وکړي تر څو پر قضا د خلکو باور ډېر کړي.
کارای خود باید بسیار محتاط و بسیار فداکار باشه. اگر ساده سازی است و اگر اختصار است در کارها،
مونږ باید په خپلو کارونو کې ډیر محتاط او فداکار اوسو. که د کارونو اسانه کول دي او که پرمختګ ټول په دې کې خلاصه کیږي چې خلکو ته کوم عمل وخی تر څو هغوی پر مونږ باور وکړي او داسې وانګيري چې پر مونږ د زور زیاتی په صورت کې یو ځای شته چې باید ورته مراجعه وشي. مونږ اعتبار ورکړی او هغه څه چې نن نظام اړتیا لري هغه د خلکو د زړونو ترلاسه کول او پر مونږ د هغوی باور دی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
او سم یو نړیواله مسله د تهران د اټمی پروګرام په سر د الویدیز او ایران ترمنځ تاریخواله زیات سوی او د نورو بندیزونو په لړ کې د ایران د تیلو په صادراتو باندې د بندیزونو لګولو پر لارو چارو هم خبري روان دي. ایرانی چارواکو غواښ کړی چې کچېره د تیلو صادرات یې بند سینو، دوی به د هرمز تنګي د نړیوالو په مخ وتړي. د عربي خلیج هیوادونه وای دوی چمتو دي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د ایران د تیلو د صادراتو هر ډول کمښت پورا کړي. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله له جان آقا الکوزي څخه واوري.
د سعودي عربستان د تیلو یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل د نړۍ په مارکیټونو کې به د ایران د تیلو هر ډول کمښت جبران او پوره کړي. د نړۍ د تیلو د ستر تولیدونکي هیواد سعودي عربستان دغه جګپوړي چارواکي وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال محمد رضا رحیمی د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړه او ویې ویل که چیرې لویدیځ هیوادونه د ایران د تیلو صادرات بند کړي نو دوی به د نړۍ د شپږمې برخې تیلو صادرولو لار یعنې د هرمز تنګی وتړي. د ایران د سمندري ځواک قماندان امیرالبحر حبیب الله سیاری د چهارشنبې په ورځ وویل که اړتیا یې رامنځته شي د ایران سمندري ځواک به دا تنګه په چټکۍ سره بند کړي. سیاری د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس سره خبرې کولې. ایران د هرمز تنګي حساسې برخې ته نږدې په نړیوالو اوبو کې لس ورځني پوځي تمرینات هم ترسره کړل. لویدیځ هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام له امله سخت بې حوصلې شوي او غواړي د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګوي. که څه هم چې د ایران د جمهور رئیس د مرستیال او د سمندري ځواک د مشر څرګندونې له یو خبرداري څخه یو څه جدیدي، بیا یې هم د نړۍ د تیلو په مارکیټونو کې بیر اچولې ده. د هرمز تنګي د تړل کېدو په صورت کې به په موقتي ډول د تیلو صادرات بند شي او د تیلو د انتقال بیړۍ به له اوږدو او قیمتي لارو څخه تیل خپلو مربوطو ځایونو ته ورسوي. په داسې یو حالت کې به د تیلو بیې هم پورته شي. د تنګي د بندېدو له وجې به د نړۍ او ایران ترمنځ قوي پوځي مقابلې یا جګړې ته لار خلاصه شي او دا به هم د تیلو په مارکیټ او بیو زیات اغېز وکړي. څېړونکي وایي ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو لپاره له ماینونو او یا هم په بار وړونکو بیړیو باندې له مستقیمو حملو څخه کار واخلي. د همدغو خبرو او احتمالاتو په ګرمېدو سره په نیویارک کې د فبروري د میاشتې لپاره د خامو تیلو د یو بیرل بیه 101 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. سعودي عربستان په ورځ کې 10 میلیونه بیرل تیل تولیدوي او په ورځ کې د نورو 2 میلیونو بیرلو تولید یې د عاجل ضرورت لپاره درولی دی. ایران په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او دا هم د ازادي راډیو د دې خبری مجله ورسته مطلب. تاسی د سهرګل پونوم د هغې 14 کلنې انجلۍ د ژړا او نارو ژغ اوري چې د بغلان پولیس وایي له مرګه یې وژغورله. د بغلان پولیس وایي چې دغه انجلۍ له تیرو 15 میاشتو راهیسې په یوه زیرخانه کې بندۍ وه، ناوړه کارونو ته اړ سوې وه او وهل ټکول کېده. دا اوس د بغلان په یوه روغتون کې بستر ده. د بغلان د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلۍ د خپل خاوند د کورنۍ لخوا په یوه زیرخانه کې بندۍ سوې وه. د ازادي راډیو خبریال چې روغتون ته ورغلی وایي چې دغه انجلۍ چې سهرګل نومېږي دومره وحشت ځپلې وه چې د خپل وضعیت په اړه یې خبرې نه سوای کولی. په پېښه کې د لاسترلودو په تور درې ښځې هم نیول سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیس رحیمه ظریفي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار خراب، ناخنای دست کشیده، گوشتایش کتی هم بور کنده شده.
دوای وضعیت دیر خراب دی. دلاسون نکانی استل سوی دی، بدن غوشی پامبور شکول سوی دی، دی سر ویشتانی و شکولی دی او پا دوامدار دول شکنجه سوی دی. ویل کیج چی سهرگل ومیاشتی مخکی پا بدخشان که واده سوی و او بیا بغلان تا راوستل سوی و. دی سیمی و سیدون که دی خپل هویت دی پر پاتی که دو پا شرط ازادی راژیو تا ویلی چی دی سهرگل خواند دی ملی اردو لمنصوبینو دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، دولت خان د تخار اوسیدونکو دی او وای سمج د هیواد په پوهنتونونو کې د دینی کتابونو نشټوالی او د دین زده کړو ته لږ پاملرنه هغه مسله ده چې د افغانستان د معارف وزارت او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید جدي پام ورته وکړي. یو بل اوریدونکو نعمت الله د بلخ د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی لیکي د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دولت که سوله غواړي نو مولوي وکیل احمد متوکل دی د سولې د عالي شورا رئیس وټاکي. د ننګرهار څخه تفسیر الله سیرت لیکي په افغانستان کې د جدي شپږمه منزل د افغانستان د مجاهد ولس د قربانیانو لپاره او د اشغالګرو لپاره د عبرت ورځ ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې په جریان کې کوم هر مطلب نوی اوریدلی تاسو کولای شئ چې برته زموږ ویب سایت ته ورسی www.azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو څخه د خبرونکو ټول مطالبو تفصیل ترلاسه کولای شئ. زه فرشته جلال زیمو په لوی لاس پرم بل خبرونه مو سرغونه منګ